پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل د قابل بای سیمې د اوسیدونکو مظاهره لا هم روانه ده. دا مظاهره په دې سیمه کې پر څو بهرنیو دفترونو د تیرې شپې له خونړۍ حملې وروسته پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر یو ځل بیا له خپل امریکایي سیال سره د خبرو احتمال رد کړی دی. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام واورئ. خو لومړی خبرونه چې فرشتې جلال زئی چمتو کړي.
د کابل یو شمیر خلکو نن سهار په کابل بای کې د گرین ویلیج مخې ته مظاهره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي وسلوال طالبان بشري ضد جنایتونه کوي. د امریکا د سنا غړو چې روسیې د ورتګ بندیز ورباندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر وکړي، خو اوکراین، سربیا او کوسوا ته به ولاړ شي. پوره خبرونه واورئ. د کابل یو شمیر خلکو نن سهار په کابل بای کې د گرین ویلیج یا زرغون کلي مخې ته مظاهره کړې ده. مظاهرهچیانو غوښتنه کړې چې په گرین ویلیج کې میشتې بهرنۍ ادارې او ټول بهرني اتباد یې له هغه ځایه وایستل سي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونه د مظاهرهچیانو امنیت نیسي. د کابل پولیسو ویلي چې گرین ویلیج ته مخامخ تر پرونۍ حملې وروسته 15 وسلوال هم ووژل سو چې په سیمه کې جنګېدل. پولیسو ویلي چې 400 بهرني وګړي د پیښې ځای وژغورل او امن سیمو ته ولېږدول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه کې د پاکاري عملیات نن سهار په 15 بجو پای ته ورسېدل. دا د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې 13 خونړۍ حمله ده چې په کابل کې وسوه. په دې حملو کې 103 کسان وژل شوي او 899 کسان زخمیان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وسوال طالبان په بشري ضد جنایت تورن کړل. هغه په کابل کې د بیګنۍ حملې په اړه ویلي چې د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسوالو طالبانو جګړه یو بشري ضد جنایت دی. غنی حمله غندلې او تروریزم یې بللې ده. د ارګ په خبرپاڼه کې چې نن رسنیو ته استول سوي ویل سوي چې وسوال طالبان له خپلو رهبرانو سره چې له افغانستانه بهر دي د بهرنیو کړیو په لاس کې دي او د هغوی په دستور په افغانستان کې او د هغوی په دستور افغانستان ویجاړوي او افغانان ته تاوان رسوي. د افغانستان ولسمشر د خپلو امنیتي ځواکونو مننه کړې چې په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخې ته درېدلي دي. غني په داسې وخت کې د وسلوالو طالبان په تروریزم او بشري ضد جنایتونو تورن کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د مذاکرو په اړه په کابل کې چارواکو ته معلومات ورکوي. په کابل کې د زرغون کلي یا گرین ویلیج ترڅنګ په چاودنه کې د چارواکو په وینا د وژل سوو کسانو شمیر 1400 ته لوړ شوی او 119 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې چاودونکي مواد په یوه ټراکټور کې پټ شوي وو. د زخمیانو شمیر 119 دی. د مړو شمیر شایي زیات سي. چارواکي وایي چې د حملې ټول قربانیان ملکي خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازي د امریکا د حکومت له خاص نماینده زلمی خلیلزاد سره یو تفاهم ته رسیدلی دي. خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په اصولو کې موافقه کړې چې تروریستان به د افغانستان خاوره د ځالې په توګه نه کاروي او د امریکا او امریکا پر متحدانو به له افغانستانه حملې نه کیږي. د امریکا د سنا غوغړو چې روسیې د ورتګ بندیز ورباندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر وکړي، خو یوازې اوکراین، سربیا او کوسوا ته به ولاړ سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ډیموکرات سناتور کریس مورفی او جمهوری غوښتونکي سناتور ران جانسن د ورتګ بندیز لګولی دی. ډیموکرات سناتور کریس مورفی پر ټویټر لیکلی، روسیا موږ نه ورپرېږدي، خو سناتور ران جانسن او زه به اوکراین، سربیا او کوسوا ته ولاړ سو. موږ به د اوکراین له نوي حکومت او د بلګراد او پرشتینا ترمنځ د خبرو له دوامه د دواړو ګوندونو ملاتړ څرګند کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروه پرون وویل چې پر دې سناتورانو یې د دې لپاره د ورتګ بندیز لګولی چې د امریکا له لورې ورته اقدام ته ځواب ورکړي. په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جورجی گخریا د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید کړی دی. د ګرجستان خوب ګوند مشر بچینا ایوانیشویلی چې یو لوی بلیونر دی، نن د سیاسي شورا غونډې ته چې یو ساعت یې دوام وکړ د نوي صدر اعظم وړاندیز وکړ. د ګرجستان د صدر اعظم له چوکۍ مموکا بختادشه تر یو کال کم وخت کار وکړ او پرون یې استعفا وکړه. مموکا بختادشه وویل چې کوم ماموریت چې ده ته ورټاکل سوی و هغه یې سرته رسولی. او په بهاماس کې د سخت توپان لامل 15 تنه مړه شوي او 21 تنه زخمیان دي. د ټاپوګانو د دغې مجموعې صدر اعظم په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې سخت باد او باران دی او لامل یې سیلونه راغلي دي، ډېر شمیر کورونه یې نړولي دي او ځنګلي سیمې یې ویجاړې کړې دي. د بهاماس صدر اعظم ویلي چې په سیمه کې دغه توپان ساری نه لري او ویلي دي چې هیواد یې له یوې تراژدي دي سره مخامخ دی.
د ازادي راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپور نه خبرو. و باوری چې د کابل په نهمه ناحیه کې د تیرې شپې د خونړۍ چاودنې په سیمه کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښتې شوې دي. اعتراض کوونکي له سیمې د بهرنیو مؤسسو د دفترونو وتل غواړي.
دغه ته ماشومانو ته ټول ته نقصان ورسوله دي. خلکو څو پیرې موږ دغه شکایت ورته کړی ده چې دغه جنه دغه بې صبر دولت یې چې اقدام نه ده کړی وسپور.
د دې پېښې د ټپیانو حال به هم وپوښتو. په نورو موضوعاتو کې د کندهار د پولیسو له هغه افسر سره به آشنا شئ چې زرګونه ماینونه یې شنډ کړي دي.
4003 ماینه ما پر دغه عمومي سرکانو په ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې د ولسي خلکو د لارو د نظامي خلکو د لارو سره مارا کښلي دي.
نور کورني موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني یو ځل بیا له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د خبرو احتمال رد کړی دی. روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام په دوهمه نیمایي کې خپرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د کابل د نهمې ناحیې په قابلبای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو پر یو کمپ د برید له کبله ګڼو خلکو ته تېره شپه مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي او نږدې 200 کسان نور ټپیان دي. یوې امنیتي سرچینې په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې ډیری ملکیان دي. د برید مسؤلیت طالبانو منلی. په همدې حال کې د دې سیمې اوسیدونکو په خپله سیمه کې د بهرنیو مؤسسو د دې دفترونو د شتوالی پر ضد نن اعتراضونه وکړل چې د راپورونو له مخې د پولیسو سره هم په نښته کې ښکیل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
Yeah. بله تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل زه څو شیبې مخکې دفتر ته راورسېدم او نن تللی وم هغه د پېښې ځای ته سیمه مې لې نږدې ولیدله لکه څنګه چې تاسو ویلې همدا اوس هم هلته لاریون روان دی او څو دقیقې مخکې یا څو شیبې مخکې چې تاسو کومې د ډزو غږونه واورېدل په سیمه کې ډزې روانې وي د خلکو له لورې نه او د هغوی هدف دا دی د البته د دغو میشتو کورنیو چې د بهرني دفترونه او کوم بیس چې هلته دی هغه د خلکو د کورونو له منځه انتقال سي بل ځای چې هلته ملکي کسان ونه اوسي ځکه دا دریم ځل دی چې په دغه بیس یا په دغه کمپ باندې حمله کېږي او خلکو ته پکې زیانونه اوړي او همدارنګه د ویلو ده چې په دې سیمه کې کوم کورونه چې هغوی ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي ډیری کورونه خو لا مطلق تخریب سوي وو او په دې لاریون کې بیا کله چې خلکو لاریون کوه د دوی ترمنځ البته سپکو وسلونه هم استفاده کېدله چې خپلو منځونو کې سره ټپیان سول کله چې زه هلته وم په شخصي موټرو کې او آن د پولیسو په موټرو کې دا تپیان روختونونو ته لیږدول کېدل او بالاخره وضعیت هلته اوس یو څه سوړ سوی ده وضعیت ښه دی خو په دې برید کې لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت تر دې دمه تایید کړی ده تقریبا 14 کسان وژل سوي دي او 119 نور کسان ټپیان سوي چې ډیری ملکیان ښودل سوي دي خو په سیمه کې وي امنیتي سرچینې بیا ماته وویل چې 209 اضافه کسانو ته مرکزوم لا اوفتی ده
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی کراته وایي د سیمې د خلکو د اعتراضونو په باب چې د دې سیمې خلکو د څه په وړاندې اعتراض کړی وو او دقیقا دوی څه غواړي له حکومت نه
بله تکل صاحب د مظاهرات کوونکو یا لاریونوالو هدف د لاریون نه دا و چې دوی غواړي کوم بهرني دفترونه چې هلته د خلکو د کورونو په منځ کې دي له هغه ځایه انتقال کې نور داسې ځای ته چې هلته ملکیان ونوسي ځکه کله چې په دوی باندې حملې کېږي نو ملکیانو ته پکې مرکزوب لاوړي او هدف یې دا و بله خبره دا وه چې کله چې پولیس ورنږدې کېدل یا امبولانسونه ځکه په لاریون کې ځینې کسان ټپیان سوي هم و او اطفایې چې هلته هم اوس یو څه دود د اتکل بریت سوی و یو د تیلو ټانک و رخی سوی غلا هم غلطه غور بل و او بل د خلکو کوم وسایل چې خپل کورونو کې دلودل خصوصا د موټر ټایرونو ته ورنه ولی و او عمومي سرکې بند کړای و نو پولیس ته اجازه نه ورکوله چې هغوی ته نږدې ورسی
ډیر زیاته مننه فیروزی عزیزی قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریاله و چې د گرین ویلج پر د نړیوالو دفترو مسو د دفترونو پر د مجموعه باندې د تیر شپې د حمله د تلفاتو او همدارس نن سهار په دیسیمه کې د قابل بای د سیمه د اوسیدونکو د لاریون اعتراضیا لاریون په اړه جزئیات راکول اکرام الله اکرام زمونږ بل خبريال د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی اکرام صاحب دا اعتراضونه خو اوس هم روان دي او داسې د فیروزی پراپور کې مو واوریدل چې یو شمیر کسان هم په د پولیسو په ډزو ټپیان شوي دي همداراز د تیرې شپې په پیښه کې وویل شول چې د 209 زیات کسان مړه او ټپیان دي څه معلومات شته چې د ټپیانو وضعیت په کوم حالت کې دی او همداراز هغه د مړو کورنۍ هغو څه وایي
تکل صاحب د کابل په بیلابیلو روختونونو باندې وګرځیدم دغلته د ټپیانو وضعیت لنګ دینه ما وکاته د ځینو ټپیانو روختي حالت پرختیم د اندېخنی واړو خو په ځنګل ډول په وزیر اکبر شفخانه کې چې دغلته 22 ټپیان ورول شوی او د تیر شپې له پیښې نه په دې کې خزه مشمون هم شامل وو دوی ویل چې تیر شپه زین خلک ویدو زین خلک لاوی خو چې دغه زوروره 14 نه وشو د دوی کور نه حتی ډېرې کورونه د دوی په وینا باندې دا کېنول شوې دي کورونه په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوې دي او د شي ټپیان مو چې دا غوي لاسونه په خي ماتو دروختون مسولین ویل چې زیات ټپیان چې هغه سطحي ټپیان او غوي لومړنۍ درملن نورست خپل کورونو ته بیرته استول شوی دی
اکرام صاحب دا ویره ست چې د تلفاتو د مړو شمیر زیات شي
بالکل لکه څنګه چې کورنۍ او چارو وزارت کوم ارقام ورکړي، 19 وجل شوی او 14 وجل شوی او 19 ټپیان، او لکه څنګه چې په تیر راپور کې اوریدونکو واوریدل چې په سیمه کې وي امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې 200 نه زیات وجل شوی او ټپیان په دې پیښه کې وو. کورنۍ او چارو وزارت هم چې د وروستي ارقام نه دي، په ارقامو کې تغییر راځي او شاید د مړو یا د وجل شویو په شمیر کې زیاتوالی راشي، ځکه د ځینو ټپیانو حالت ته په کتلو سره ارقام د تغییر په حال کې دي. بلې تکلیف
او اکران سه بیا وروستي پښتنه چې د دې چاودنې څرنګوالی معلوم شوی چې دا داسې چاودنه وه لکه هغه د جرمني د سفارت مخې ته په وزیر اکبر خان سیمه کې، یا مثلا هغه یوه بله چاودنه چې په شاه شهید سیمه کې شوې وه او په یو لوی ټرک کې زیات چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو، هغه څه چاودنه ده؟ او که داسې موټر بم دی لکه د طالبان چې روزمره په خپلو حملو کې استفاده ترې کار ترې اخلي؟
تکل سه د کورنۍ او چارو وزارت وی چې دا د ترکتور نه په استفاده سره دغه حمله تر سره شوې ده. اعلان دی ویلي چې په ترکتور پسې وروسته کومه ټرالۍ هم تړل شوې و کنه، خو د سیمې حالت ته په کتلو سره غو تصویرونه چې موږ وکتل او سچې زموږ خبر اعلان چې سیمې تتللې حالت پلانګ دینه کتلې، ډیره زیات ساحه تخریب شوې ده، تر لورو لورو ځینو پوری کورونه ویجاړ شوې دي، دکانونه ویجاړ شوې دي، خلکو ته مالی زیانونه رسیدلې دي. نو دا یو ځانګړی موټر بم ورته ویلې شو، هغه څه چې تاسو ویل چې په شاه شهید کې یا هم په د جرمني د سفارت سره ترڅنګ شوی، دا یو لوی موټر بم چې ډیرو زیاتو خلکو ته یو تر لورو لورو تاهو پوری مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. بلې تکلیف
او اکرام صاحب لاندې راته وایي چې دا اعتراضونه خو تر اوسه پورې هم لا روان دي او لاره هم بنده ده او پای ته رسیدلی
لاره لا بند ده، خو اعتراضونو جوش هغه شکل باندې چې بلک تر لګه 2 ساعته وړاندې وو هغه جوش ناشته وړاندې پکې ډزې کې دی، اوس هغه ډزې بندي شوې دي، د ډزو غګونه نو لیدل کې، خو لاره لا هم تړلې ده او په سړک باندې هغه ټایرونه چې کوم دي هغه ور بلیږي او دوی نه پریدي چې لاره خلاص شي. دوی هم هغه غوښتنه ده چې باید دغه گرین ویلج دغه بهرني دفترونه له دغه سیمه وویستل شي، ځکه دوی په وینا بار بار دغلته دغه ډول حمله شوې دي او دوی ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
ډیر زیاته مننه اکرام الله. اکرام، قدر من اوریدونکو، په راپورونو کې مو د ازادي راډیو د خبريالانو په راپورونو کې مو د کابل د نهمه ناحیه په کابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو د دفترونو په یوه مجموعه کې د تیر شپې د حمله د تلفاتو د دفترونو د سیمه شاوخوا سیمه د اوسیدونکو د اعتراضونو او همدارنګه د تیر شپې په چاودنه کې او همدارنګه نن له پولیسو سره په نښته کې د انساني تلفاتو په اړه راپور مو اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی یو استودیو دی ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ. خدا شیبه ناجی ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست په دغه ولایت کې د گیهی غوړیو د کارخانې له پرانستل کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې مشر شیر احمد سپاهی نن ازاد رادیو ته وویل چې د غوړیو په دغه کارخونه کې له شړشمو، جوارو، پنبې، افتاپرست ګل، سویا او یو شمېر نورو گیاهي سیزنو کار اخیستل کېږي.
وایي مواد غذایی برای خوراک حیوانی و دانه مرغ هم تولید میکنه.
خغلی سپاهی وایي دغه کارخونه د $1,000,000 په لګښت د دریو افغان سوداګرو د لوري جوړه شوې ده. د دې کارخونې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته کاري زمینی برابرې شوې دي. د میدان وردګو د کرنې او مالدارۍ اداره وایي د بېوزلو مېرمنو اقتصادي پراختیا په هدف پر 250 کورنیو هګۍ اچونکي چرګان وشل شوي دي. د دې ادارې مشر ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې له یو شمېر نورو کورنیو سره به هم ورته مرسته وشي. دوی وای میرمنې به له دې سره د کورنۍ له اقتصادي پیاوړتیا سره مرسته وکړي، او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پوله، او زر پاکستانی کلداری 390 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم نړیواله مسله راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تر څو چې متحد ایالات پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي، ایران به هیڅکله له متحدو ایالاتو سره په دوه اړخیزو خبرو کې برخه ونخلي. ښاغلي روحانی دا څرګندونې نن د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر مهال وکړې. دا مسله نوریاس نوري زما همکار تعقیب کړې او دا شیبه په ستودیو کې راسره ده. نوري صاحب، خبرونې ته ښه راغلي. اول خو دا راته ووایه چې ښاغلي روحانی له دې مخکې هم د امریکا د ولسمشر سره احتمالي خبرې او کتنه رد کړې وه. د احتمالي دوه اړخیزو خبرو په اړه د څه ویلي دي؟
بله تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د احتمالي ډیالوګ یا خبرو پیلېدل رد او هغه په دې پورې مشروطو باله چې که امریکا ټول هغه بندیزونه چې بیرته پر ایران لګولي لرې نه کړي او دا هیواد بیرته له ایران او د نړۍ د 2015 کال د تړون له نورو شریکانو سره څو اړخیزو خبرو ته ونه ګرځي دغه خبرې نشي پیلېدلی. حسن روحانی دغه څرګندونې نن د پارلمان نیوې غونډې ته په وینا کې وکړي چې د ایران دولتي راډیو په ژوندۍ بڼه خبرولې. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې روحانی وویل له متحدو ایالاتونو سره د خبرو د ترسره کېدو په اړه هیڅ کله هم پریکړه نه ده شوې، خو هغه وویل په دې اړه ډېر وړاندیزونه ورته شوي، خو د ویلي چې تل ورته منفي ځواب ورکړی دی. روحانی زیاته کړه که د امریکا متحده ایالات ټول بندیزونه لرې کړي لکه د پخوا په څېر کولی شي چې د تهران او د 2015 کال د می تړون له نور شریکانو سره په څو اړخیزو خبرو کې ورګټ شي.
بله، او نور صاحب، د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو یو څه د منځګړتوب هڅې کړې وې چې غوښتل یې چې دا تړون وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه نه د امریکا وتل اعلان کړل، هڅه یې وکړه چې دا تړون وژغوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ، د امریکا او د ایران ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دوی نه هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
البته نن روحانی دغه هڅو ته اشاره وکړله، خو یادونه ور بولو چې له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو په تیره بیا فرانسې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې کړي چې د ایران او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د مشرانو ترمنځ یوې کتنې ته زمینه برابره کړي. تیره میاشت روحانی ویلي وو چې ایران بل متحدو ایالاتونو لخپل د اوږدې مودې دښمن سره خبرې تر هغو پیل نه کړي چې د 2015 کال اټومي تړون تر وتلو وروسته بیرته پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کړي نه وي. البته مخکې مو هم یادونه وکړه، خو نن روحانی بیا هم دې موضوع ته اشاره وکړه. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ تصادم یا هغه کړکیچ په دې وروستیو کې راپورته شوی هغه یو څه کم کړي. اروپایي ټولنې یا د دغه تړون لاسلیک کوونکو دغه راز هڅې پیل کړي چې په ایران د لګول شوو بندیزونو اقتصادي فشارونه هم یو څه کم کړي، خو ایران هم له اروپایي اتحادو غوښتي دي چې خپلې هڅې ګړندې کړي او په عمل کې وښیي چې دغه لګول شوي بندیزونه پر ایران هغه خپل اغیز کم کړی شي. روحانی نن بیا ورته اشاره وکړه چې وی ویل که اروپایان له موږ تیل وپیری او زموږ د پیسو هغه میکانیزم ته زمینه برابره کړي چې هغه بیرته فعال شي یا ایران وکولی شي چې خپل مالی راکړې ورکړې سرته ورسوي، نو په هغه صورت کې کیدای شي چې وضعیت بدل شي. کنه روحانی وویل چې دریم ګام به پورته کوي او دریم ګام به هم هغه وي چې د په وینا چې د 2015 کال په اټومي تړون کې د کړو ژمنو څخه به نور هم پشا شو.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، زما همکار نوریاس نوري و چې د ایران او امریکا ترمنز د وروستي کرکیچ په دې مرحله کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د نننې څرګندونو جزئیات اورول چې وای هیڅ کله به تر هغه پورې چې امریکا پر دې هیواد بندیزونه لرې نه کړي نو دای په دې امریکا له ولسمشر سره خبرې ونه کړي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په کندهار کې د پولیسو یو افسر په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 2000 ماینونه کشف کړي او له منځه یې وړي دي. د حاجي محمد په نوم د پولیسو دغه افسر د کندهار په شولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو د انجینرۍ د ټیم مشر دی. صادق رښتینی د کندهار له شولی کوټ ولسوالۍ ته د دې افسر لیدو ته ورغلی.
حاجي محمد تازه د کندهار روزګان پر لوی لار کشف شوي ماین ته چاودنه ورکړه. د پولیسو دغه افسر چې 15 کلن دی د تیرو 9 کلونو راهیسې د کندهار د شولی کوټ ولسوالۍ د پولیسو په لیکو کې دنده لري. حاجي محمد وایي په تیرو شپږو کلونو کې څه کم 2000 ماینونه کاشف افشن کړي او په دې توګه یې د زرګونو انسانانو ژوند ژغورلی دی.
ما د 6300 دغه مې 303 مې دي چې زه راکاږم په دا 4-5 کاله چې زه امیر انجینری سوی یم. 6303 ماینه ما پر دغه عمومي سرکانو په دغه ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې د ولسي خلکو د لارو د نظامی خلکو د لارو سره مارک شلی دي. نو داسې بخښ زیات کم بخښ داسې ورځ راغلی د 30 ماینه 15-30 ماینه 3 ماینه 2 ماینه ما پر دغه عمومي لارو باندې راستلی دي راکشلی دي انفجار به ور کړی دي.
حاجي محمد د شاولی کوټ ولسوالۍ تر څنګ د کندهار په نور ولسوالۍ کې هم دنده ترسره کړې او شاوخوا یو کال مخکې د غزنی د معاصرې پر وخت هم دغه ولایت د مرستې لپاره تللی. د زیاتوي چې د ماین شنډولو په برخه کې یوازې د اصاف او کورنیو چارو وزارت په څو محدودو کورسونو کې برخه اخیستې او په دې برخه کې نور زده کړې نه لري.
ما خپل د کندهار په ولایت کې ډېر زیات زده کړې کړې دي. مثلا موږ ته اصاف ځواکونو زموږ د کلی وردو د وزارت جپا د وزارت داخلي انجینرانو په کابل کې یو کورس دی چې څلور نیمه میاشتې هلته ما په کابل کې درس ویلې دي. زیات کم پکې شپږ اووه واري درسونه ما د کندهار په ولایت کې ویلې دي. داسې زیات درسونه مې ویلې خو ان شاء الله په فضل د الله د الله جل جلاله په فضل موږ کامیاب یو. زموږ سره د الله جل جلاله کومه مدد ان شاء الله موږ هیڅ وخت نه ناکام شوی ټول عمر بس دوله دغه ولس د دواو په خاطر.
د افغانستان په جنوب کې مزکنی ماینونه لا هم د ملکی خلکو ژوند ته سترګواښتي. د کندهار د میرویس صاحب زبیر وختون د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې د ماین چاودنو 1210 قربانیان دغه وختون ته وروړل شوي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبر شوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغان سولې او په کابل کې د تیرې شپې د چاودنې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د لاسلیک کېدونکي موافقې متن افغان چارواکو ته سپارلی او افغان چارواکي مکلف دي چې په ملي ګټو ولاړ دریځ ونیسي. د لیکوال پان امریکا نه باید د افغان حکومت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. د سولې متن داسې لاسلیک نسي چې طالبان د دولت او افغان دولت د نامشروع دولت په توګه اعلان سي. د سرمقالې په پای کې راغلي د افغانستان قلمرو نه تجزیه کېدونکی او مشروع دولت دی او سوله باید د مشروع دولت د پیاوړتیا باعث سي او همداشان هغه سند چې په یو قلمرو کې دوه رسمي حاکمیت رامنځته کوي تلپاتې جګړې ته لاره هواروي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغانان د انتقالي دورې زهر نه خوري. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې په متن کې 13 میاشتې انتقالي دورې ته په پام کې نیول سوی چې پر مهال به یې د هیواد اوسنی اساسي قانون تعدیلیږي. د لیکوال په باور د اوسنی ولسواک نظام په موجودیت کې د انتقالي دورې جوړېدل په دې معنی دی چې له شاوخوا 13 کلونو وروسته یو ځل بیا همغې دورې ته ځو او د بن د کانفرنس پریکړې ته ورته بله پریکړه کوو. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د سولې هڅې او د طالبانو بریدونه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې سوله ګرانه ده، یوازې په څو غونډو نشي راتلای او لیدل کېږي چې په تیرو شاوخوا 10 میاشتو کې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې د سولې په اړه چنې وهلې. د سرمخالی د لیکون کې په باور یو شمیر کړی او د واک لیونیانه هڅه کوي چې د ورکه سولې په پلمه اوسنۍ نظام رنګ او د دښمن په خلوبل نظام جوړ کړي. د هواد سرمخالی په پای کې راغلی د سولې د خبرو ترڅنګ د جګړې او بریدونو د ریزغندو او د اخلاقي ملي او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې مسله ده. بلې دولتي ورسپانې اصلاح په خپل سرمقالې کې لیکلي د طالبانو د حملو زیاتوالی د سولې په مذاکراتو کې امتیاز اخیستل او د انتخاباتو سبوتاژ کول دي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي په داس حال کې چې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ سوي که د جګړې د شدت پر ځای د تلپاتې سولې لپاره کار سوی وای نو د سولې له روان بهیر سره به یې ډېره مرسته کړې وای.
د غرمې 2:13 دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې زرغون کلی یا گرین ویلج ته نږدې په چاودنه کې د مړو شمیر 14 ته لوړ سوی. په حمله کې 119 تنه زخمیان دي. د کابل یو شمیر خلکو نن په کابل بای کې د گرین ویلج مخې ته مظاهره وکړه. هغوی غوښتل چې بهرنۍ ادارې او بهرنیت به له هغه ځایه بلې سیمې ته وایستل سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې وسله‌وال طالبان په افغانستان کې پر ملکي خلکو په حملو بشری ضد جنایت کوي. غنی نن په یو بیان کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي دي چې وسلو د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشری ضد جنایت دی. هغه ویلي چې د وسلوالو طالبانو واګي له افغانستانه بهر دي او د بهرنیو کړیو په دستور افغانستان ویجاړوي. په کابل کې د بیګنې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د امریکا د سنا هغو غړو چې روسیه د ورتګ بندیز ور باندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر کوي خو یوازې اوکراین، سربیا او کوسووا ته به ولاړ سي. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو یو پلاوی سیمې ته روان دی. او په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جورجی ګخاریا د صدر اعظم چوکۍ ته وړاندې کړی دی. د ګرجستان مخکنی صدر اعظم ماموکا بختادجی تر یو کال کم وخت کار وکړ او پرون یې استعفا وکړه. بختادجی وویل چې کوم ماموریت چې ورته ټاکل سوی و هغه یې سرته رسولی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب ولسوالۍ نه لیکي خو دی وکړي چې افغان حکومت په هغه څه اکتفا وکړي چې د خلیلزاد په مشرۍ ترسره شوي دي. حمیده اتله له غزنی نه لیکي طالبان چې خپل ناروا جنگ ته په افغانستان کې د امریکایانو د شتون په پلمه مشروعیت ورکوي نو بیا ولې له امریکایانو سره اوربند کوي او افغان وژنې ته دوام ورکوي. نوریه سلطانی د زابل له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي طالبان د هېڅ ځای د نیولو توان نه لري نو ځکه خپلو وحشي او رانکارو اعمالو ته د عامه اذهانو د خرابولو په مقصد دوام ورکوي. او اتل لغمن نه لیکي د کابل د تیرې شپې حملې دا وښوده چې د دولت مخالفین نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. او د هم د خبرونې په پای کې روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما وگمه جوارخیل خوش آمدید. شنوندای عزیز، در این برنامه در مورد زردی یا هپیتایتس صحبت میکنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر سیب صدیق کاکن مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت نمایند. اما قبل از اینکه دکتر سیب صحبت را آغاز نمایند، گزارشی که در این مورد تهیه شده است با هم بشنویم. زردی یا هپیتایتس که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود توسط عوامل مختلف ویروسی نزد افراد بروز می کند. دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض انتانی، در صحبت با رادیو آزادی گفت خطرناکترین نوع بیماری زردی هپاتیتیس بی و سی است که سالها در نزد مریض وجود داشته و زمینه سرایت را از یک شخص به شخص دیگر نیز بیشتر می سازد. آقای فریدالله عمری، دکتر فریدالله عمری در مورد زردی سیا چنین می گوید.
هپاتیتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا عبارت یک بیماری حاد، ساری، ویروسی و یک مشکل 30% تمام دنیا می باشد. و همچنان قابل یادآوری است که تعریف هپاتیتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا همراه با هپاتیتیس سی یا به اصطلاح عوام زردی سفید هیچ فرق ندارد. اما سبب یا عامل مریضی بیماری زردی سیا هپاتیتیس بی که است، این عبارت از یک ویروس دینه است. این ویروس در جنتایت دارد، قطر دارد و از فامیل هپدنا ویروس می باشد. و همچنان قابل یادآوری است که عامل یا سبب هپاتیتیس سی یا به اصطلاح عوام عامل یا سبب زردی سفید عبارت از یک ویروس یا آرنه است که ویروس در حدود 72 نانومتر قطر دارد.
دکتر فریدالله عمری میگوید زردی سیا یا هپاتیتیس بی که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود توسط عوامل مختلف ویروسی به میان می آید. به اساس معلومات وزارت صحت عامه، زردی یا هپاتیتیس 5 نوع می باشد. هپاتیتیس ای، بی، سی، دی، ای که گفته می شود عمدتاً جگر را مصاب می سازد. دکتر فریدالله عمری میگوید تب، بی اشتهایی، دلبدی، استفراغ، اسهال، گاهی زکام، سوزش چشم شام و تیره شدن رنگ ادرار اشخاص از علایم بیماری زردی سیا خوانده شده است. به گفته دکتر فریدالله عمری، آگاهی نداشتن مردم از بیماری زردی سیا، حفظ صحه خراب و انتقال میکروب این بیماری از طریق خون و رابطه جنسی از یک شخص به شخص دیگر از جمله عوامل افزایش بیماری زردی سیا می باشد. دکتر فریدالله عمری در مورد اینکه این بیماری از یک شخص به شخص دیگر چگونه سرایت می کند چنین می گوید:
انتقال هپاتیتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا به اصطلاح به 4 طریقه تقسیم میشه. انتقال اول از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی یعنی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم، سوم انتقال از مادر به مادری که مصاب به هپاتیتیس بی باشه به طفل، و چهارم ها طریق وسایل شخصی. این راه انتقال هپاتیتیس بی شد، لیکن هپاتیتیس سی تو میگم که اول انتقال از طریق خون، انتقال از طریق جنسی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم امکان دارد، لیکن با فیصدی بسیار کم یعنی ندرتن. و از همچنان در قدم سوم انتقال از مادر به طفل امکان دارد، لیکن باز هم ندرتن. و چهارم هم انتقال از از وسایل شخصی، میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند.
دکتر فریدالله عمری میگوید با رعایت حفظ صحه شخصی و بلند بردن سطح آگاهی میتوان از مبتلا شدن به هپاتیتیس یا زردی سیا جلوگیری کرد.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدی خپرونه کې واوري.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. دکتر سیف صدیق کاکر به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد زردی یا هپاتیتیس معلومات دهید.
ډیر زیات مننه، سلامونه، احترامات او نیکه له وګمې خورتا سیتا او د آزادی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اها مننه مهرباني وکړئ ډاکټر سیف.
تور زیړی یا هپاتیتیس بی دا د زیګر د التهاب څخه عبارت ده. د زیګر د وایروسي التهاب څخه عبارت ده. مخکې د دې چې په هپاتیتیس یا په تور زیړی باندې وغږیږو، لومړی به د زیګر په وظایف باندې وغږیږو. زیګر څه شی ده، چیرته واقع ده؟ زیګر د هضمي سیستم له عضو څخه یوه مهمه عضو ده چې د غذایي موادو په هضم کې، جذب کې او د هغوی په فلتر کولو کې رول لري. هغه غذایي توکي چې په میده او کولمو کې هضمیږي، هغه د ځیګر د لارې څخه ځیګر ته ځي. په ځیګر کې کاغذ غیر ضروري مواد چې په دغو درملو کې، په دوخړو کې شته دي، هغه زهري مواد د زیګر په واسطه باندې له خوړو څخه پاکيږي. بل مهمه وظیفه د زیګر چې دا هغه د سفرا جوړول دي. سفرا په زیګر کې جوړيږي. کله چې په زیګر کې سفرا جوړ شي هغه د سفرا کسوړی ترازي او بیا کله چې موږ غذایی توکیو خورو خصوصا هغه غذا چې شهم ولري نو د شهم هضم چې دا هغه د سفرا په غاړه باندې ده. نو کله چې شهم خوړل شي د سفرا په واسطه باندې په هضمي سیستم کې دا جذبيږي. بل مهمه وظیفه ده زیګر چې دا هغه د ګلوکوز هغه اضافه ګلوکوز چې په وجود کې په مصرف باندې نه رسیږي هغه د ګلایکوجن په نوم باندې یو ماده ده چې د ګلوکوز یو ذخیروي شکل ده هغه په زیګر کې جمع کوي. همدارنګه کواګولیشن فاکتورونه یا د وینې د درولو د لخته کولو فاکتورونه دي چې دغه فاکتورونه پروټینونه دي هغه هم د زیګر په واسطه باندې جوړي د زیګر په واسطه باندې جوړيږي او ذخیره کیږي. همدارنګه هغه اضافي پروټینونه چې په وجود کی جوړیږي یا د بیرون څخه اخیستل کیږي هم د جګر په واسطه باندې جمع کیږي.
بلې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستان به پته مې او دوستانو ته به وخت ورکو چې دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي زموږ نه. نو دوستانو تاسو کولی شئ چې هم د اوس موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې را سره مطرح کړئ. بلی السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام کورکی خیر خیر ده.
شکر ده خیر و خیر ده. الله فضل ده ستاسی ده سلامتی ها پهیل خاقله توخی پا خیر رقلی.
منانا دستر ساتم زنگوری سلامون او را اندی کوم او را سلاغه زخمی ده پشتنه ده یو خسی ده زیگر مست تاریک موزمور لگمانه ده سکی ریسی موریه نو ارتوائی او پاسی که با زیگر کڅوړ کوي نو دار ته تاریخ کې او بل نه لږه خدا پښتنه ده سي تور جړی واکسین لري نه لري او دا ساري مرض ده او ارسي ده کنه ده د یو انسان زه خپل تنقل کیږي دا زما پښتنه وي په ډیر احترام.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه نوٹ کړلې مهرباني
وکړئ. ډیره زیاته مننه چې اړیکه دی ونیوله. تاسو سلام وایم. زیګر یا زیګر یا دوی بل سن واخیسته اینه او زیګر یا اینه یو خبره ده. صرف هغه اصطلاحات دي مختلف اصطلاحات ورته کارول کیږي. اینه چې د هضمي سیستم یو مهمه عضو ده د د خېټې په پورتنۍ او ښي طرف کې واقع ده. دوه لوبونه لري. یو ښی لوب ده بل چپ لوب ده. وظایف مخکې وویلې چې د ټولو مهمه وظیفه یې هغه د اضافي خوړو چې وجود ته پکار نه دي د هغې جمع کول دي. هغه درمل چې موږ خورو د هغې هغه زهریت ختمول دي. هغه خواړه چې موږ خورو د هغوی هغه زهریت ختمول دي. د تور زیړي دپاره خصوصا د هیپاټایټس بي دپاره واکسین شته ده. تقریبا د شلو کالو څخه زیات وخت کېږي چې دغه واکسین راوتی ده. د ماشومانو دپاره هم شته. د لویانو دپاره هم شته ده. ډوز یې په دې ډول باندې ده. درې ځله دغه واکسین کیږي. نن کیږي. یو میاشت پس کیږي او په شپږمه میاشت باندې کیږي. هیپاټایټس بی ساري ناروغي ده. ډیره زیاته ساري ناروغي ده. د مختلفو لارو څخه انتقالیږي خو مهمه لاره یې د وینې د انتقال د لارې څخه د هغه ناروغان چې په وارډ کې بستریږي او د وینې د بانک څخه وینه ورته راوړل کیږي او هغه وینه که په تور زیړي د تور زیړي په میکروب باندې اخته شوي وي نو د دغې لارې څخه میکروب له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. همدارنګه هغه مورګانې چې تور زیړی ولري د تور زیړي په مزمنې ناروغۍ باندې اخته وي د ولادت په مخ کې کله چې مور خونریزي کوي دغه وینه د ماشوم د سالم ماشوم وجود ته داخليږي او هغه میکروب چې د مور په وینه کې وجود درلوده هغه ماشوم ته انتقالیږي. له دې څخه علاوه هغه څوک چې غیر ناروا جنسي اړیکې نیسي هغوی ته هم دغه میکروب زیات متوجه ده. په زیات ډول باندې دغه خلک قربانی اخته کیږي. همدارنګه معتادین چې دی هغه څوک چې درمل استعمالوي د رګ د لارې څخه استعمالوي چوندوی یو سیرنج استعمالوي یو سیرنج په څو کسانو ته استعمالیږي نو کچیرته یو کس دغه معتادینو څخه په هیپاټایټس باندې اخته وي دغه نیدل د تور جیډي په میکروب باندې ملوث کیږي او روغ معتاد ته انتقالیږي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکو هم لرو. یو بل اوریدونکو ور واخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعليكم السلام، بخير رغلي.
بير زياخ مننا وجنه خسين بيولا زابلي داوخل غزمين خسين.
اهان ډیر ښه نبی الله زابلای په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر سیف صدیق کاکړ د جمهوریت روغتون ډاکټر را سره ده او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړه.
ډیر زیات مننه کوم خوري ډاکټر صاحب محترم، په هم سلام په احترام او ترڅنګ دی هم ډاکټر صاحب تور جړای په نارینه وو کې چې په شجینه وو کې ډیر پیدا کیږي هم دا مریضي، او بل دا چې کچیر ته یو مېرمن په تور زیړی اخته چې دا مېرمنې په ګېډه کې ماشوم وي، آیا کېدای شي هغه ماشوم هم ورسره په تور زیړی اخته؟ مننه.
ډېره مننه نبی الله زابلای په تمه اوسه ډاکټر صاحب د پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زابلای صاحب ډېره زیاته مننه. د تور زړی ناروغي هغه سرویګانې چې شوې دي په نارینهو کې زیاتې دي، چون نارینه زیات وخت له کور څخه بهر وي، له زیاتو تکلیفونو له زیاتو کړاوونو سره مخامخ دي، نو په دوی کې د تور زړی ناروغۍ زیاتې دي. بل زابلی صاحب وویلې چې که ماشوم د مور په خېټه وي دته تور زیړی انتقالیږي، هغه وخت چې ماشوم د مور په خېټه وي تور زیړی نه ورته انتقالیږي. ماشوم له تور زیړی د وایرس څخه په امان ده، خو کله چې مور ولادت کوي په دغه وخت کې مور د مور چې کومه خونریزي کوي دغه وینه ماشوم ته انتقالیږي. د ولادت په وخت کې له مور څخه ماشوم ته بیا دغه تور زیړی انتقالیږي.
بله ډیره زیاته مننه، ان شاء الله د خپل پوښتنو ځواب واخیست. نور اوریدونکو هم شته. السلام علیکم. حمید الله زدران د خوست نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب صدیق کاکړ سره سټوډیو کې میلمه ده، ستاسو پوښتنو ته د تور زیړی په اړه معلومات درکئ، ځواب درکئ. مهرباني وکړئ.
زما پوښتنه هو داسې صاحب نه دغه راځي چې یو انسان کې تیر زړی وي، دا زنانه کې چېرته تیر زړی وي، دا زنانه ته د زړی چې ورپورې کېږي نه کوم پاریز لري کنه لري؟ بل بلا نه دا پوښتنه چې تیر زړی
سومره
سیړنې چې شوی دی تور زیړی د مله خاون څخه مېرمنې ته نه انتقالیږي، کې انتقالیږي کچیرته زخم موجود وي، موجودیت ولري، کچیرته د جنسي ساحه کې تخرشیت موجود وي، یا په خوله کې زخمونه موجود وي، د لاړو څخه تور زیړی هم انتقالیږي، د سیمن د لارې څخه هم تور زیړی انتقالیږي، د وینې د لارې څخه انتقالیږي. تور زیړی د جنسي فعالیت سره، هغه جنسي فعالیت چې محفوظ جنسي فعالیت ده، په د یوې جوړې ترمنځ سرته رسیږي، نو په زرو ناروغانو کې یو ناروغ ته تور زیړی انتقال شوی ده. نو له خاوند څخه ښځې ته تور زیړی ډیر زیات کم انتقالیږي، خو بیا هم ښه خبره ده چې خاوند او مېرمن پوره احتیاط وکړي. او بل پوښتنه دې دا وه چې تور زیړی ساري ناروغي ده؟ هو بالکل، تور زیړی په زیاته پیمانه باندې ساري ناروغي ده، خو که خبره دا ده چې تور زیړی د واکسین راوتی ده، دغه واکسینونه که څوک په کور کې د تور زیړی ناروغ ولري کوي نه لري، هر څوک باید د تور زیړی واکسین واخلي. درې ډوزونه کېږي په شپږو میاشتو کې کېږي، او قیمت یې هم کم ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. شنوندای دیگه ما روی خط هستن که میریم به شنوندای دیگه ما. بله سلام.
وعلیکم السلام،
بخیر اوسې. بخیر راغلی. مهرباني وکړه نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
محمد کریم د کندهار سره په تماس کې نیو کې. سلامونه درته وایم.
وعلیکم السلام محمد کریم له کندهار، بخیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
مننه ډاکټر صاحب، سلامونه وایم. او یو ځنه یو پوښتنه جنره مې خپل مثال خوري په معنا ولدی او په جمهوریت او روغتون کې دی. معنا دا ډاکټران غټ غټ ډاکټران خو ته معلوم دي، مثال خبرې زما دا پښې خوري دا د هډوکو ډاکټر او شي چې بیا انده د پاره زوار سم زده به ډیره مهرباني او کومه کومه کې ما سره.
ښه محمد کریم خان، متاسفانه چې جمهوریت روغتون کې د اورتوپیډي یا د هډوکو بخش نشته، دا دغه تخصص او د ډاکټر صاحبان په وزیر اکبر خان روغتون کې دی. کبیا هم راغلی سوق به پیدا کو یو ښه ډاکټر باندې بدی دلته جمهوریت روغتون کې وګورو.
ها bale manana ډاکټر صاحب بل اوریدون کې برا وخلو. bale السلام علیکم. السلام علیکم.
بلې وزمې خوري سلامونه تاسو باندې کوم دا دې له
وعلیکم السلام په خیر راغلی. مهرباني وکړئ تاسو خپل نوم کراته ووایاست، که څه هم دوستان به مو پیژني خو بیا هم یو وری تکرار کړئ او خپل پوښتنه بیا له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ.
تاسو دایمي همکار او تاسو دایمي اورېدونکی
بله قریص پشتون، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ. ماشاءالله تاسو غونډې پوښتنې د خبرونې مطرح کړلې، نو بس تاسو ته ځوابونه ووایو نور دې پتامه یي. تاسو پتامه اوسې قاری صاحب، ډېره زیاته مننه له پوښتنه مو، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
قاری صاحب پښتون ته خاص ځانګړي سلام وایم. واقعا چې د ازادي راډیو یو دایمي اورېدونکی دی، دایمي همکار دی، کور یې ودان. واقعا چې د ازادي راډیو هره خپرونه اورم قاری صاحب پښتون ورته یو زنګ خامخا
وتروي.
قاری صاحب پښتون د جنسي اړیکو د لارې څخه هغه جنسي اړیکې چې محفوظ وي، هغه جنسي اړیکې چې په یو فامیل کې وي، د یوې جوړې ترمنځ وي، د هغې څخه د انتقال هغه چانس ډېر کم ده. خو هغه څوک چې ملټیپل سیکشوال پارټنر لري، هغه څوک چې له ډېرو سره یو کس ده، له ډېرو سره جنسي ناروا اړیکې نیسي، په دغو کې د تور زیړي د انتقال خطر ډېر زیات ده. بل پوښتنه مو دا وا چې له شیدو د لارې څخه انتقالیږي تور جړې ماشوم ته، نه د شیدو د لارې څخه، د مور د شیدو د لارې څخه ماشوم ته، شیرخوار ماشوم ته تور جړې نه انتقالیږي. بل پوښتنه مو د درملنې وا، څنګه درملنه وکړو؟ هپاتایټس بی دوه ډوله ده، یو اکیوټ هپاتایټس بی ده، یا هارد هپاتایټس بی ده، او بل کرانیک یا مزمن هپاتایټس بی ده. اکیوټ هپاتایټس بی شپږو څخه د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي. په دې وخت کې ناروغ ته هیڅ درملنه ضرور نه ده. ناروغ دسی د زکام غونډې علائم لري، ناروغ ته په دې وخت کې په اکیوټ حالت کې، په دغه حالت کې ناروغ ته ستړیا پیدا کیږي، خستګي ورته پیدا کیږي، ناروغ ته دلبدی پیدا کیږي، ځینې وختونه استفراقات هم کوي. د خېټې په پورتنۍ خې برخه کې چې د ځیګر واقع ده، دغه د ځیګر ساحه درد کوي. کله ناکله ناروغ ته اسهالات پیدا کیږي، ځیګر که په دغه ځیګر په دغه وخت کې پړسېدلې وي، ناروغ ته بې اشتهایي پیدا کیږي، او کېدای شي چې د ناروغ د ادرار رنګ هم تور ووړي. نو په اکیوټ حالت کې، په حاد حالت کې چې د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي، په دې حالت کې ناروغ ته درمل نه ورکول کیږي، ناروغ ته په کافی اندازه باندې استراحت ورکول کیږي، ناروغ په دغه وخت کې زیات فزیکی فعالیتونه ونه کی، په زیات اندازه باندې مایعات باید واخلي، خواږه باید په زیاته پیمانه باندې واخلي. هغه درمل لکه اسپرین شو، پاراسټامول شو، هغه درمل چې د ځیګر د پاره زهر دي، د ځیګر وظیفه خرابوي، په دغه وخت کې دغه درمل باید وانه خیستل شي، او په زیات اندازه باندې له خوږو خوړو څخه استفاده وشي.
بله مننه ډاکټر صاحب. امبل اوریدونکي برا واخلو چې د هڅوي. السلام علیکم.
پښتنه مې ډاکټر صاحب محترم نه ده، تاسو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. بله غږ د سیده مهرباني وکړئ اول خپل نوم راته ووایاست او دا راته ووایاست چې د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده، بیا نو خپله پوښتنه مطرح کړئ.
بخصوص ولایت د صبرای ولسوالۍ د خلبسات بزانه تلخان زرغون.
تلخان زرغون د خوست ولایت نه. ډیر ښه، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ اوس نو خپله پوښتنه مطرح کړئ.
پښتنه مې په داسې ده چې دغه تور زړی چې بعضې تصفیوي ټولنې چې بعضې ټولنو کې نشته، دا څنګه په طبیعت کې رامنځته کېږي؟ زما یواځنۍ پوښتنه ده چې دا په طبیعت کې سره کمته رامنځته کېږي؟ په بعضې کورنیو کې دا ستا نه خو دا په طبیعت کې سره کمته رامنځته کېږي. کومې مریضۍ نه انتقالېږي یا کومې مریضۍ نه جوړېږي یا وجود کمزوری کېږي، نه توانی کېږي؟ زما پوښتنه ده چې دا په طبیعت کې څه ډول رامنځته کېږي؟
ډیره زیاته مننه ستاسې پوښتنه ډاکټر صاحب، له ځان سره نوټ کړه، تاسې په تمه اوسئ. مهرباني.
زرغون خانه، تور زیړی د تور زیړی عامل چې دا یو وایرس ده. وایرس په خپله یو نیوکلیک اسید ده، یو هستوي اسید ده، یو ډیر زیات لومړنی ژوندی موجود ده. بیا هیپاتایټس بی چې دا د ډی ان ای دا غ جینوټایپ او د هیپاتایټس سی چې دا آر ان ای دا. نو خدای پاک دا ډی ان ای او آر ان ای په هر ژوندۍ مخلوق کې آر ان ای او ډی ان ای شته. نو دغه وایرسونه هم له آر ان ای او ډی ان ای څخه جوړ شوي دي. نو کېدای شي دغه وایرسونه له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوي وي، لکه څنګه چې د ایبولا وایرس دا نوی وایرس ته له حیواناتو څخه انتقال شو. دغه شان نور زیات وایرسونه دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوي دي. نو دغه وایرسونه چې دي، دغه آر ان ای ډی ان ای د تور زیړي په ناروغانو کې تیار موجود وي، د دوی په وینه کې، په یو سی سی کې، په یو ایمیل کې، په میلیونونو باندې دغه وایرسونه موجود وي. نو کله چې د یو تور زیړي ناروغ څخه که یو سی سی وینه هم موږ واخلو، نو موږ دغه ناروغ کس څخه په دغه یو سی سی وینه کې 10 میلیونه، 20 میلیونه، تر 150 میلیونو پورې وایرسونه دغه روغ انسان ته موږ انتقال کړل. نو دغه وایرسونه په طبیعت کې موجود دي، الله تعالی پیدا کړي دي.
بله مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکي هم شته، ور به شو یو بل اوریدونکي برا واخلو چې دې څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم. تاسو ډاکټر صاحب طيبه سره سلام وړاندې کوم. جعفری د ټلیفون په لیکه باندې ملمنده.
وعلیکم السلام ښاغلی جعفری، په خیر راغلی. موږ سره ډاکټر صاحب صدیق کاکړ ملمه ده. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
او مننه زیات د سادیو څنګه دا چې د دغه مرز پاکله کپریر مو څه وشي چې دایمه پرېز باید پرې څنګه وکړي. او بل په دې خو دا تور جوړي خو ژوندۍ په انسان چې بعض وخت مړي، یا دا مړ سانه مې لري، ژوندۍ سانه مې لري. دا افسره دی.
بله پته ما اوسې تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د تور زیړی کڅوک په تور زیړی باندې اخته وي، د تور زیړی ناروغانو لپاره خاص پرهیز نشته. دا خوخه خبره ده که پروتین او شحمیات په کم اندازه باندې واخلي، چون پروتین او شحمیات میتابولیزم په جګر کې ترسره کیږي. نو کڅوک په زیات اندازه باندې خواږه وخوري، نو په جګر باندې به یې هغه وظیفه د وجود وظیفه به کم شي ور باندې. او پرهیز خو ما در ټولې خاص پرهیز نشته، خواږه باید په زیات اندازه باندې واخیستل شي. البته وقایه شته ده، که څوک کچا واکسین نه وي کړی او په کور کې څوک د تور زیړی ناروغ ولري، ښه خبره ده که کور کې یو څوک تور زیړی ولري او 20 نفره فامیل په دې کور کې اوسېږي، نو دا 20 لپاره دې ټول واکسین وکړي. نو وقایه شته ده. او کله چې یو څوک قرباني اخته شي، نو که څوک په دې شپږو میاشتو کې دا وجود کولای شي، په هر حالت کې دغه تور زیړی میکرو په خپل لمنځه باندې یوسي. خو بیا تقریبا داسې په هیپاتایټس سی کې 50-80% ناروغانو کې تور زیړی مزمن کیږي، او په هیپاتایټس بی ناروغانو کې تقریبا د 5% پورې، ډیر کم فیصدی پورې، ډیر کم ناروغان مزمن حالت ته ځي. نو د مزمن حالت بیا خپل معاینات دي، خپل درملنې دي چې د داخلي یو متخصص ډاکټر صاحب پوره وخت ورکوي او دغه درملنه ترسره کوي.
بله ډیر زیاته مننه. یو لنډه بل اړیکه به هم را واخلو. السلام علیکم.
سلام کډه علیکم. سلام مسافر دې غفیر خو تاسو محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. در سره پرکټ صاحب باندې سوالی حمیدی هم د کندهار والا سرغنده ولې
سوالی حمیدی، تاسو کولای شئ چې خپل فقط یو پوښتنه مطرح کړئ، ځکه چې د خبرونه کم وخت پاتې دی. مهرباني وکړئ.
مننه. ما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې کله د کال نوې جریان د پسبلې موسم راځي، د
د خپل وزن څخه 1500 وینه کارم او هغه وینه څنګه ما په مرز دماغ ما ته کوم مشکل نه جوړیږي کته دا برابر نه ده که څه جواب راکړي
بالے تاسی پتا موسیقی
ولی خان ہر پسر لائے تو پتنے سو سی سی وینا خیرات کوي ډیر ښه خبره ده هر پسر لائے وینا خیرات کوا کال کې دو ځله درې ځله هم خپل وینا چاته خیرات ورکی د یو بل ناروغ انسان ژوند وژغوري صحت به دې مور سره کی وی او ذهن بم ور سره آرام شي ور سره یو خیر او صدقه به دې شي وی او د یو بل ناروغ انسان ژوند به دې بچ کړي وی
انتی رضیا تمننه ډاکټر صاحب د خبرونې وخت هم په ختمېدو ده خو یو ځلې به بیا دوستانو ته یادونه وکړي لکه مشیانو ځان ساتنه وشي او لکه مشیانو باید پرهیز وشي چې په دغه ناروغي باندې اخته نشو
د تور جڑی اخته کېدو او چانس هر چاته زیات ده تقریبا ډیر زیات فیصدی خلک په تور جڑی باندې اخته دي نو که اوسوک تور جڑی نه لري دا سبا د لاړ شي خپل وینه د تور جڑی د پاره مینه کی د تور جڑی درې واکسینونه کی گینن یو میاشپس او پښپګم میاش باندې واکسینونه کی دغه واکسین دی واخلي که څوک په تور جڑی باندې اخته وي دوی دې ځان نه کوي خپل درملنه دی شروع کی ذکر تور جڑی ناروغان تقریبا د 15% ناروغان د زیګر په سرطان باندې اخته کیږي او که څوک درملنه وکړي نو بیا د زیګر په سرطان باندې نه اخته کیږي او همدارنګه د لاس مینځلو هغه فرهنګ او هغه کلچر دی عام شي دغه هم د ویروس په د انتقال په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري.